وایي چې ملت پالو سیاستوالو او پښتنو ادیبانو د هغه لمړینې وروسته د هغه یاد نه دی تازه کړی. په همدې اړه مو څو تنو لیکوالو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. میر مهدی شاه باچا د شلمې پیړۍ په سیاسي، صحافتي او ادبي ډګر کې هغه نوم دی چې په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی او تر هغې چې دنیا ودانوي پښتو ادب به پرې ویاړي. خو یو شمېر لیکوال بیا وایي چې د باچاجي له مرګه وروسته چې څنګه په کارو د هغه یاد نه دی تازه شوی. پروفیسر داور خان داود وایي چې میر مهدی شاه باچا په داسې وخت کې د خدایي خدمتګار غورځنګ پیغامونه په خپلو افسانو او مقالو کې وړاندې کول چې د وخت نظام نه شو زغملی او څو ځلې بندي شوی هم دی.
میر مهدی شاه باچا چې کوم دی کنه هغه ډېر زیات کار کړی دی د پښتو ادب دپاره، لیکن حقیقت دا دی چې مونږه د هغه یادونه په صحیح طریقہ باندې نکو. آغا د رهبر مجلې چې کم دی ایډیټر پاتې شوی دی چې دغه وخت کې مجله ویستل چې کم دی دا ډیر ګران کارو. هم دغه ورځ شپو کې لارې ساله به وته د یو صحافي نه علاوه د افسانه نگارو ډیرې مجموعې د افسانو چاپ شوي دي. آغا چې کم دی زموږه د آزادۍ دا تحریک دی، په دغه تحریک په هلو ځلو باندې په هغې کې رڼا چوري ده. د هغې په نتیجه کې دی جیلونو ته تللي دي، خو بیا هم خپل کار چې کوم دی هغه نه دی پریښی. خپل جدوجهدي د خپل ملک د آزادۍ دپاره او د خپل واقعۍ دپاره همدغسې جاري ساتلی دی. دی یو ترقی پسند شاعر عجیب و، نو هغه خپل د ترقی پسندی کوم جذبات او احساسات چې د ده و هغه په دغه افسانو کې شاعر و. د دې نه علاوه ولسي ادبي جرګې سره یې تعلق و.
پروفیسر اسیر منګل وایي چې میر مهدی شاه باچا سیاست، صحافت او ادب د پښتنو د بیدارۍ او د پښتو ادب د پیاوړتیا په خاطر کړی و.
میر مهدی شاه باچا د پښتو ژبې او ادب دپاره ډېر کار کړی، خصوصا د کیسې په میدان کې چې هغه کمې کیسې لیکلي دي. هغه لکه د هغه ژوند ته مونږ ګورو، د هغه فن ته مونږ ګورو، نو هغه هم دغه درې ګوټیز دی، درې ګوټونو نه تاویږي. لکه هغه ادب کړی دی، ادب یې تخلیق کړی دی، صحافت یې کړی دی او سیاست یې کړی. خو دا سیاست دا اقتدار د پاره نه، دا سیاست د خپل ژبې د حق غوښتنه لپاره و. نو دې کې هغې جنونو تم تللي دي. زه خو شاعري هم کوله، دی شاعر هم و، خو ده په اخره کې ځان بیا په مکمله توګه کیسې ته وکپړلو. نو هغه کیسو کې ده چې کوم پخپل د خپلې معاشرې په ډېره ښه توګه باندې ترجمانی کړې ده، عکاسي کړې ده، په هغې کې هغه وخت کې یا اوس هم زمونږ دا حال دی، طبقاتی ژوند چې دلته کې دی هغې باندې د تنقید کړی دی، ټکونه یې کړي دي.
کره کتونکي او افسانه لیکونکي نورالامین ایسوبزیا وایي چې که څوک د پښتنو ملي تاریخ لیکي نو د مهدی شاه باچا له افسانو نه پکې پریمانه استفاده کیدلی شي.
مهدی شاه باچا زمونږ د افسانې ډېر لوی نوم دی، څنګه چې هغه خپله وایي چې د پښتنو په لارو کوڅو کې په سوونو نه په زرګونو افسانې نالیکلې پرتې دي، او پښتون افسانه نگار ته لا په مدو مدو بل پله د کتو ضرورت نشته. چې که څوک د پښتون کام ملي تاریخ لیکل غواړي نو که یو پله به ټپه او چاربې ته مخې تک دي، نو بل بل به د میر مهدی شاه باچا غوندې مبارزینو افسانې مخې تک دي، ځکه چې زمونږ د قامي تاریخ عکسونه دي هغه افسانې. بیا دا ده چې په جدید افسانه کې هغه تر سامیری د زامنو میټنګ غوندې تر نیم علامتی افسانې را رسېدلی دی. په روایت کې د روایت په غېږ کې آغاز کړی دی، او د حقیقت نگارۍ مثالونه یې قایم کړي دي، او د پښتنو د ژوند جواک دی کې چې کوم معاشي لری برے دی زمونږ دغه ټول دغه په افسانو کې مونږ ته په تخلیقي انداز کې ملاویږي. او دا بیا له خبره ده چې قلندر صاحب وایي چې حقیقت نگاری د باچاجي د افسانو هغه یو اړخ دی چې زمونږ ځینې محققین هغه باندې ووایي او هغه ځای ودرېږي.
میر مهدی شاه باچا د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د هغه وقت د مشهورو رسالو لکه پښتون، رهبر، لار، غنچه او ځینو نورو کې لیکنې او دندې ترسره کړې وي. ورسره یې د افسانو او شاعري مجموعې هم خپرې کړې وي. د دوی د افسانو شپږ مجموعې نشان، د بوډۍ ټال، پت، لاله ګلونه، تور داغونه او د قیامت نښه په نومونو چاپ شوي چې افغان لیکوال او افسانه نگار زرین انزور تدوین کړي او د خپلې مفصلې سریزې سره یې په یوه کتاب د مهدی داستانی کلیات کې راغونډې کړي او د افغانستان د لیکوالو انجمن لخوا یې په دولتي مطبوعه کې په کال 1988 کې چاپ کړي او خورې کړي دي او یوه شعري مجموعه یې د روڼ سهر په نامه په کال 1950 کې چاپ شوې ده. مهدی شاه باچا د پیښور ښار جنوب لور ته په 10 کیلومتره کې داودزو سیمه کې په کال 1986 د جنوري په 6مه نیټه دنیا ته سترګې غړولې وې او په 1996 میلادي کال وفات شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پختونخوا سوابۍ ضلعه د ادب په حواله یوه یاده سیمه ده او وخت په وخت یې په خپله غېږه کې نوموتي لیکوال او ادیبان زیږولي او پاللي دي. د دغې سیمې د ادبي رجحان په نن او پرون مو له ښاغلي فیصل پاران سره مرکه کړې چې د ړومبۍ برخې اورېدو ته مو رابولم.
پاران صاحب، سوابۍ خو پخوا هم د علم او ادب په نوم باندې خلکو پیژندله، فرهنګي وضعیت یې اوس څنګه دی؟ ادبي غونډې په کې شته؟ هلته ځوانان راټولېږي نه راټولېږي؟ په ډاډه راته ووایه.
عابد صاحب، داسې ده چې د پخوا داسې د سوابۍ سیمه د پښتو ادب او د علم په حوالې سره یوه زرخیزه سیمه ده، ځکه که تاسو وګورئ نو زموږ د پښتو اکیډمۍ پېښور بنیاد هم یو سوابۍ وال مولانا عبدالقادر کېښودی دی، دغسې د اسلامي کالج بنیاد چې کوم دی نو هغه هم یو سوابۍ وال صاحبزاد عبدالقیوم کېښودی دی. د دې نه اندازه کېدای شي چې لکه پخوا راسې سوابۍ په پښتو علم او ادب کې یو حیثیت لري. پخوا موږ که وګورو نو پښتو ناول چې کوم دی عبدالله جان اسیر صاحب یو نوموړی شخصیت و، د ناول په حوالی سره صاحبزاده ادریس دی چې هغه پښتو له یو لویه پنګه د شاعرۍ ورکړې ده. او د دې نه علاوه موږ وګورو په ولسي ادب کې علي حیدر جوشي دی چې بابای کیسه ورته ویلې سي، یوسف خان شیربانو کیسه هم هغه لیکلې ده. دغسې بابای چاربیتا عبدالواحد ټیکادار چې کوم دی د هغه تعلق هم د سوابۍ جلبۍ کلی سره و. د دې نه علاوه بل نوموړی ولسي شاعر جمشید د ټوپۍ د هغه تعلق هم سوابۍ سره و، چې مشهور شعر یې باز که د غماس په منګول ناست هېڅ پروا نشته، ما د زړه په غوښو باتوران ورته ساتلي دي، دا شعر به ټولو اورېدلی. یا داسې عبدالمتین مندړ زموږ یو زوړ ولسي شاعر تیر شوی چې یو ډېر مشهور شعر دی په پښتونخوا لروبر کې مشهور دی، چې عادت مې نه دی څوک دله سره نیول نه شم، په مین به مې جونګړې له پخپله راځي. دغه شخصیات مونږ په ماضی کې وینو. او چې لږ نور مونږ شاته لاړ شو په کلاسیک کې مونږ د فیاض گدون غونتې شاعر وینو چې د هغه په حق لویل شي چې پښتو کلاسیک کې د رومانیت رنگ صحیح مانو کې د هغه نه پسته شروع کیږي. لکه
دا خوشو د سوابۍ پس منظر چې تاسو اوریدونکو ته روښانه کړو، پران صاحب کو دغه دور خبره وکړو.
دا سیدا په اوسنی دور کې چې موږ ګورو نو یو شمیر نامې موږ سره مخامخ راځي، لکه د افسانې په حواله سره زموږ نور لمینې سبزی صاحب دی چې لینک روډ، دا سونو بچای، ډډې ونې، درې مجموعې د افسانو غور کړي. بیا د فن او شخصیت په حواله سره دغه کتاب سپیزلی کردارونه، او د آرټ ادب کلچر په حواله سره دغه دوه کتابونه چاپ دي. نو یو فعال ادبی حیثیت لري. دغسې موږ سره بل چې کوم نمائنده افسانه نگار دی په جدید افسانه کې ډېر ښه نوم دی، دغه پروفیسر ظاهر شاه ظاهر ولاړې ګټې، دغه یو داسې ناویاته افسانوي ټولګه ده چې هغې کې د سوابۍ د رزړو د مندړو د ژوند ژواک پوره پوره تصویر کشي په هغې کې داسې موندلې کېږي، لکه څنګه چې موږ دغه مثال د احمد ندیم قاسمي سره ورکولی شو. د دې نه علاوه د ایاز غزل چې کوم دی هغه د ش زموږ د سوابۍ یادینه دی، دا هغه افسانوي ټولګه چې کوم دی چاپ تا. د دې نه علاوه په شاعرانو کې کوم وګورو نننوي دور نو په هغې کې جاني سبزی، صابر مرغوز، شاهد اسرار، ذاکر کلابټ، عزیز مانیروال، خو د ټولو نه تاسو له ښه معلوم دی چې ولسي شاعرانو کې یو عوامي لحاظ سره انتهایي مشهور او مقبول دی. منفرد مانیروال دی، تصور مانیروال دی، انور مانیروال دی. نو داسې یو لویه د شاعرانو یو لویه سلسله ده. په افسانو په حوالې سره یو بل نوم چې زه یادونه غواړم هغه ډاکټر سردار جمال دی چې د هغه دوه افسانوي مجموعې چاپ دي او ښې افسانې لیکلي. جدید افسانه کې هم اضافي هغه کړي دي.
دا خو په انفرادي توګه تا ځینې شخصیاتو نمونه واخیستل، که داسې په اجتماعي توګه یا ټولنیزه توګه باندې راشو هغلته ادبي غونډې شته؟
جی بالکل، یو شمیر ادبی جرګې دي چې په هغې کې تولندۍ ادبي جرګه ده، عباسین ولسي ادبي جرګه ده، کام قلم ادبي جرګه ده، په هیواد پختو ثقافتی په هیواد پختو ثقافتی ادبی تړون دی، رنگ رڼا ادبی جرګه ده، داسې نور جرګې شته، کلیوال ادبی ټولنه ده. نو داسې جرګې دي چې دا هر وخت چې کوم دی فعال پاتې شوي دي، او اوس هم د دې جرګو د ځنو په میاشت کې اجلاس غونډه کیږي، او د ځنو 15 ورځنۍ غونډه منعقد کیږي، ای کې چې کوم دی تنقیدی نشستونه کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د دانش په غږ کې د هغه د نظم یوه برخه.
نور خو څه چې لوی محشر هم ترې نه هېر شو، چې محشر د پېښور یې ولیدلو، چې واړه واړه ګلونه پاڼې پاڼې هم ګلشن پر هر یې ولیدلو، چرته مینګې سر د سر په شکولو، چې په بیرته نه راتلونکي بچي غواړي، چرته خویندې چې په بل څه نه پوهېږي، بس خو ورونو پسې ژاړي ژاړي ژاړي، پلاران دومره وار خطا دی چې څه وکړي، وینه وینه شهیدان بچی را غونډ کړي، که بے حال او بدحال او بے ہوشا خور ټبر او بے زبان بچی را غونډ کړي، یو ہے بد غوندې تاری دے اعصابو، پسکته کې ډوب د سیمه هر بشر دے، زړونه ژاړي ځمکه اور دا قیامت دے، جوړ په ځمکه د محشر نه لوی محشر دے، چې په خیال کې د محشر میدان نه راغلم، د نمرود نه لوی نمرود مې ولیدلو، خو افسوس چې ابراهیم ورلسوک نه و، د ادم اولاد په برغو ژړېدلو، د فرعون استزان په نظر راغلل، خو شاګرد هم د موسی ورلسوک نه و، ابو جهل ادمزاد قتل کول خو پیروکار د مصطفی ورلسوک نه و، چنګیز خان هلاکو خان مې ولیدل، خو خپل وطن مې د بغداد غوندې مخصوص کړو، خپل ملا مې زرخرید د واکدارانو، خپل واکدار مې د شداد غوندې مخصوص کړو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه، تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
I'm not afraid. زمان.